السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایز صفی ولاستان ایگزایمو د قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې دې پروګرام کې اورئ د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي اخوا یو شمېر خلک د مرستو له غیر عادلانه ویش شکایت لري
ټول مرستې کسانې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه پورې یا بیا کس او بیا وزر مستحقو کسانو لیدلي
په ایران کې زرګونه افغان ماشومان په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
در غزنی کار لیوی اوسیدونکی او زدکونکی شکیبا سرغه گیدلیو
واره خوین دورونه مکتب تر اوزی زه همچنان احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي د بخپل درسونو ته ادامه ورکم.
دا نور مطالب تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربت گلی تا ایتالیا پناور کردی بشپر خبرونه در روسیه ده بهرانه و چار و وزارت وی موسکو بل افغانستان سرخ بلو بشریم رسو تا دوام ورکریم ده خبره ده یاد وزارت ویان ده ماریا زخروفا پرون پا یو کنفرانس که وکره هغی ویل روسیه ده نومبر پراتلسه مهم افغانستان تا پزنگر و الوتنو که شپک درشتون بشری مرستی رسو ولی وی در روسیه دفاع وزارت تیرونه ویلی و دوی پدره و پوزی الوتکو که کابل تا ده بشریم رسو رسوانی ترسنگ لافغانستان چخه څ باندې 200 کسان وېستل چې پاغوي کې د روسیې، قرغزستان، بلاروس او اوکرين وګړي شامل وو. روسیې ویلي وو د اگست میاشتې وروسته افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندې ډول ایستل دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چاري وزندول شوې په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پورس د روسي لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرس کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وزندول شي د پوینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلی د دوی لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوی دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتی لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانسته د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکار کسان لیرې کړای شوی په بخښنې سره چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي نه وي طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرستې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې دغې ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمېر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي افغان خزه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګلې لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره شوه چې د امریکا پیژندل شوي عکاس سټیف مکیوري په 1944 کال کې د پاکستان په یو کمپ کې د هغه عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګله د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګله په 2016 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 17 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا واکسین په بخښنه سره د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د دېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګرید په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یو. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اووه. کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه څلور. مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینزم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي، خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوې، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. غنو افغانانو له ازادي رادیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
اغه ټول مرستي قسم دې په خدای کوم یو لا نه تردان نه پوری یا دی او کاسو به واد مستحق کسانو لیدلی اغه کوم کسانو په لاس کې چې دا واکو اختیار اداره او مؤسسات ورکړي دي اغه ټول خپل خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړل خپل کورو ته ویوړل مستحق کسان ته نه رسیدلی.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشرې پراس کی پی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارهګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارهګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتګ د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارهګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارهګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارهګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارهګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارهګانو یو استازی بولي ویل چې دوی د طالبانو له راتګ کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او غنی قربانی ورکړی دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بیعدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره جاوسیله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارهګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارهګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل
په هر لحاظ ډریږو. اندا چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فری لارونه تیرو پیرسم ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک کې انتحاری ونسی.
خوبی طبیعی است که
دا طبیعی خبره ده چې له هم ویرشته زه خپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مونږ نه وی
امید برگشت به خانه نیست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې سوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لاجملانداورو.
د کارټن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیه و، چې افغان حکومت ته برابر و او پر همدې مالی ملاتړ پخوانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. خو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بندې شوې او په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې اوس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي، چې د ورسپانې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړې ده. ورسپانه خبرداری ورکوي چې د ژمي په را رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانشتې کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی افغانستان کې د طالبانو وسني رهبران چیرې مدرسې ته تللي دي. ورسپانې په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو په روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپله لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښیي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په یولسم ټولګي کې زده کوونکی و غږیدل یو. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسول وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې اوس چې زده کړې نشي کولی څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم. هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل بکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هره دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه؟ احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس وایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ به حجاب وسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامینو سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
او اوس والا ډیر اندخمان یو دی ته فکر کو چې څه وخت به زمونږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته به ټپ ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو او د دې په هیله یو د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې وخت چې مکتب یا راځي کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو خپل هماغه درس تکرار کوو درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو نور بس کوو مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وا چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکی وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایراني چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یوې فعالې موسسې دا څېړنه کړې وه. هغوی اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د ښځو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له ښاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له ښاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د ښکته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
تلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم. 14 کلن يم د افغانستان څخه يم.
د تهران د ټولنیزو خدماتونو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر 5 ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتونو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کاریګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. پیران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په یو کانفرانس کې خبرې وکړې. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 ټنه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,02,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس هم ورزو هلمند چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوه. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږکال د بوست تصدی فابریکه د 2.2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشتو زندروسته یو زلبیا په هلمند کې د بوست تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی. په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مدا دشه مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مشره وساسي تقریبا مش غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلق وړي په نخ شته دي.
د بوست تصدی دغه پاپریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست تصدی یا پاپریکا 260 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست تصدی پاپریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبې د مالوچ ترڅنګ غوړي صابون کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست تصدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې پاپریکې په پال کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست تصدی د بیا پال کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نور هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست تصدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل.
پنبه مې راوړي دي د لوی روشن موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ ته خوشاله وي ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړې کې پندغه کنجاره ده پوسته کې دي د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشاله یو چې دا چالار سي.
ولا شش کال د پنبه نرخونه تر تیر کلو ښه دي. هغه په دې مورد ښه دي چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله اوس زموږ سیسې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړی کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړی ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.